द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
कानूनकतनको आओ अवरिदनको स्तरे मशही ज वगमा जालावान
औ जशफाक मोमन
تاسف دیخ پرونه کی هر کلی وایو او پړمبنه برخه کی کوم کوم ریپورتونه دی د حقی خلاصه هوندا اوس واوري
د افغانستان په کندوز ولایت کې د افغان عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه حمله دوام لري په بدخشان ولایت کې دوه ولسوالۍ طالبانو خپل قبضه کې خستي او د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ناتو یو 730 الوتکه هم ورزیدل چې په کې یو ولس کسان مړ دي
او په خبرونه کې یو ویډیو رپورت هم شته دی په بلوچستان چمن سرحدي خارګوټي کې یو شمیر مظاهری ترسره شوی دی د هدفي وژنو تختونو او بیا نور یو شمیر تشدد پر ضد
او په شام کې د روسیې جنگي الوتکو یو وار بیا د داعش وسلوالو پر ضد بمباري کړی دی
او سوم ور بشو خپل اړمبنه ستوري اړخته
د افغانستان په قندوز ولایت کې د افغان طالبانو او د عسکرو ترمنځ نختله هم دوام لري کڅه هم د افغانستان پوز داوی کړی دی چې ګنی زنې ودانی دی په خپل قبضه کې اخستی او دغه ترڅنګ د افغانستان په بدخشان ولایت کې هم دوه ولسوالۍ طالبانو قبضه کړی دی د دغه ترڅنګ په جلال آباد کې یو د 730 چې کوم د عسکرو لپاره کاریدونکي الوتکه ته دغه هم غورځېدلې ده او پکې یو لس کسان مړ دي چې پکې شپږ امریکایي عسکر هم دي موږ سره زموږ همکار منظر شهید سټوډیو ته راغلی ده ورته هرکلی وایو ستړي مشي
تاسو نه ډېره مننه
او منظر زه به تاسو نه لومبیا ته پوسم دغه نه کوم چې په دغه حالاتو تاسو سره کوم تفصیلي
افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کندوز کې جګړه لا روانه وه چې طالبانو په لری پروت شمالي ولایت بدخشان کې هم د جګړې میدان تود کړو طالبان دا کوي چې دغه ولایت یې د اردو ولسوالۍ ورنه نیولې ده او په دې وروستیو کې تازه خبر راغلی و رسنۍ وایي چې بدخشان بهارک ولسوالۍ هم طالبانو په ولکه کې ده اوس په بدخشان کې د پولیسو ویان لال محمد احمدزی چې په اردو ولسوالۍ کې د جګړې په اړه ډیو ریډیو ته داسې ویلې دي
او تاسو وګورئ چې د ولسوالۍ زیاتره برخه د مخالفینو لاسته ولیدلې ده او موږ بیرته هڅه کوو تر څو د ولسوالۍ بیرته د مخالفینو له شتون څخه پاک کړو دا اوس هم تاسو سره غږیږم په دې سیمه کې موږ چې د عملیاتو سیمه ده او هم هوا او هم ځمکې لارې په سیمه کې موږ عملیات لرو
هغه خپل خبرو په لړ کې دا هم ویلې دي چې څنګه چې ویل کېږي بدخشان د افغانستان شمال ختیځ کې پروت دی دغه ولایت د جنوب ختیځ لخوا تاجکستان سره پوله لري او چین او پاکستان هم د دې ولایت سره هم سرحد دی نو ځکه بدخشان یو تجارتي ښار هم بلل کېږي یو تجارتي ولایت هم بلل کېږي د بدخشان والی وایس اف امریکا ته څه ویلي دي راځي چې واورو
که کیلومتر ولسوالی عقب آمدن تلاش داریم که دوباره ولسوالی تصرف شود تا حالا عملیات شروع نشده و پشتیبانی هوایی نیاز است که منطقه کوهستانی یک پشتیبانی هوایی پیدا شود که بخیر عملیات آورد
هغه وایي پرون شپه د وردوج ولسوالۍ سقوط وکړه او د طالبانو وسلوالو لاسته دغه ولسوالۍ پریوته نو زمونږ افغان ځواکونه هغه وایي چې دوی په لس کیلومتري کې تر شا لاړه او تر شا تللې دي او د هغې زینه دوی هلې ځلې کوي چې بیرته دغه ولسوالۍ خپل په ولکه کې واخلي خو هغې دا هم ویلي چې هغوی هوایي ځواکونو ته ډېر سخت اړتیا لري دا ځکه چې دغه سیمه یو غرییز سیمه او کوهستانی سیمه ده نو دوی نشي کولای چې وازی زمینی ځواکونو له لارې دوی ته ماته ورکړي او دغه ولسوالۍ بیرته ورنه واخلي او څنګه چې ویل کیږي په دغه وروستیو کې د بدخشان یو بل ولسوالۍ بهارک هم د طالبانو په قبضه کې شوې ده کمال خټک د ډیوري جو خبريال د افغانستان نه داسې وایي
بدخشان ولایت چارواکو دا تایید کړه چې بهارک ولسوالۍ چې د تیرو څو ساعتونو رئیسې د تېرې شپې رئیسې په هغې باندې سخته جګړه روانه وه د طالبانو او د افغان ځواکونو لخوا، اوس دغه ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده.
دغه ولسوالۍ قدرمنو اوریدونکو صرف 1.5 کیلومتره له بدخشان مرکز ښار نه یعنی فیض آباد نه لری پرته ده. داسې ویل کیږي چې طالبان په دې هڅه دي چې دغه د بدخشان مرکزی ښار یعنی فیض آباد ونیسي او خپل بدخشان ټول په خپل ولکه کې ونیسي. او پرون شپه نه د بهارک ولسوالۍ کې دغه عملیات شروع شوي وه او دغه جنگ شروع شوی و د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ. خو نن غرمه دوی رسنۍ دغه ویلي دي چې دغه تایید کړي چې دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولیدلې ده. خو په دې عقله دولت او حکومت افغان حکومت لا څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې افغان حکومت هم وایي چې دغه د اردوج ولسوالۍ او په کندوز ولایت کې چې کومه جګړه روانه ده دی کې د آی اس آی لاس دی. خو پاکستان بیا هم دا تورونه ردوي او وایي چې دا د دوی کار نه دی. او د دې تر څنګ د امریکایي پوځ یو چارواکي ویلي دي چې د افغانستان سویلي ولایت جلال آباد کې هم پر هوایي ډګر د امریکا یو C-130 ډوله پوځي الوتکه له تخنیکي ستونزو له امله پرېوتې ده چې پکې د امریکایي پوځ شپږو پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داسې ویلي چې دغه الوتکه د دوی کسانو ویشتلې ده. او دا خو دا خبرې لا پخلی اوس پرې نه دي شوې.
ډېره مننه منظفی صاحب،
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید دی.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
او د کندوز وروسته طالبانو لخوا د بدخشان ولایت دوه مهمو ولسوالیانو کې د دوی د کنټرول غسلو په حق له منزه شهید نه تاسو تفصیل وړاندې واورید. او اوس هم سیډونکو چې دی په دغه حق له سوای چې یو اړخته دولت اسلامي یعنی داعش هم واړی چې خپل خپې چې دی هغه افغانستان کې مضبوط کړي. او بلخوا طالبانو لخوا هلی زلی چې مهمو ولایتونو باندې مهمو مرکزونو باندې خپل کنټرول بیرته په خپل لاس کې واخلي، نو د دغه اغیز به په ګاونډي هیواد پاکستان باندې څه غورځېږي؟ خبرې اترې کړي دي د سیړنکارانو سره زموږ همکار ریاض حسین.
په پاکستان کې ورسپانې وایي چې د گاونډي هیواد افغانستان دننه کې یو اړخته د طالب وسلوالو په بریدونو کې اضافه مخې ته راځي. خو بلخوا هم په دغه جنگځپلي سیمه کې د داعش له طرفه هم فعالیتونه جاری دي. او ماهرین وایي چې د افغانستان دننه د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې په نتیجه کې داعش به خپلې خپې مضبوطې کړي او بل دا چې په گاونډي هیوادونو به هم د دې منفي اثرات پرېوځي. د ماهرینو وینا ده چې په افغانستان کې جاري د اړیګړې په نتیجه کې نه یوازې په ټوله خطه باندې منفي اثرات پرېوځي، بلکې ملک دننه فرقیز فعالیتونو ته هم دوام ملاویږي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی دی تازه جګړې ته په داسې نظر ګوري.
لیکن کې افغانستان کې زیات چې کوم حکومت خلک نه سن پای کې د پښتونونو نمایندګي سي او زیات پښتانه په پاکستان کې دي. او هغه د چې کوم اوس خلک حکومت کې د نو چې کوم پاکستان کې زیات موجود دي نو پښتانه دي، نو هغه د اړو په اټوم نه چې داخله کړنه شي افغانستان دغه چې داخله کې ځینو ته کې دی د پښتونونو هغه شمیره زیاتېږي او دته اوسه فورې ډېر زیات افغان مهاجرین پاکستان کې ډېر دي او دا واقعیت چې وشو دا په داسې وخت وشو چې پاکستان او افغانستان لګیا دی کوښښونه کوي چې کوم افغان مهاجر دلته ناست دي تقریبا 3 میلیونه دوی د واپسې لپاره لاړې هماري چې دا کوم واقعیه وشو نو خلک په بیا لس کې سوچ کوي چېرې مونږ دلته کاروبارونه دي دلته کورونه دي دلته بچي پیدا شو لوی شو زلمي شو افغانستان واقعي دومره محفوظ دی چې موږ لا شو.
د افغانستان حکومت دا ولري چې په شمالي سیمه قندوز کې حکومتي واک او اختیار په دې شوی دی خو د ورسپانو د ریپورټونو تر مخه په خواو شاسیمو کې جګړه روانه ده. ریپورټونه وایي چې په شمالي سیمه بدخشان صوبه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تیر ورځ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په گاونډي هیوادونو باندې تور لګولې وو چې هغوی د افغانستان په کورونو چارو کې ګوتې وهي. خو د پاکستاني ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې اثرات نه یوازې په گاونډي هیوادونو باندې پریوزي بلکې په دغه هیواد کې میشته داعش یا آی ایس هم د دې جګړې نه فائدې اچولی شي.
رښتیم دا حقیقت هم دی او د ټول مشران کاغه فوجي دی او کاغه سیول دی او کاغه عام دی اشاره کوي چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان د پاره څه خوشو ګون نه دی بلکې دا غزي امن زمونږ امن دی او دا غزي بدامنی موږ ته په مغه شکل کې راځي. نو دا معلومی کې دا چې په دې کې خو تیزواله راغلی او دې نه علاوه تایش هم صحافتونه لګولې دي په مختلف پولیس چوکو باندې که د دې تدارک دوی په خو سوچ سمجھ سره ونه کړو نو یقین مې نه دی چې دې کې د افغان د اولس ګټه ده. افغانستان کې غیر استحکام راغی نو د چین بم سنکیان لګېدلې ده هلته هم راتللی شي او بل په دې کې داعش بلې خپې مضبوطولی شي او د هغې نه به بیا حالات خراسان صوبې طرف ته لاړ شي.
ماهرین وایي چې په سیمه کې د داعش یا آی ایس د مخ په زیاتي اثراتو د مخه نیولو لپاره د افغانستان په شمول د ګاونډي هیوادونو په ګډه توګه کوششونو ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
ګرانو قدرمنو ریدونکو، ورزو سوشل میډیا ته چې د افغانستان په ستونزو او د دې سره څم په شام کې چې کوم حالات روان دي او د روس لخوا دغه عملیات شوي دي، په دغه باندې زموږ همکار محمد اکرام په سوشل میډیا کې څه کتلی دي. راځي چې د افغانستان په حق له د هغې نه دغه تفصیل واورو. سټوډیو ته راغلي دي، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي،
ډېره مننه اشفاق مومن. په میډیا باندې مختلف چې کوم غټي ورځپاڼې او اخبارونه دي، د نړۍ نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، د دې ترڅنګ بی بی سی، هغه ټولو د افغانستان دننه چې دا وخت کې می جګړې روان دي، په خصوصي توګه باندې د کندوز، د دې ترڅنګ د بدخشان، په دې ټولو باندې لیکل شوی دي. نیویارک ټایمز هم چې کوم خپل ټویټس ورکړي دي په سوشل میډیا باندې، په هغه کې وایي چې کندوز اوس هم د طالبانو د کنټرول لاندې دی، دوی د ځای خلکو حواله ورکړي. نیویارک ټایمز به خپل یو غټ رپورټ لیکلی دی، په هغه کې چې کومې غټې خبرې ترې غونډې کړې دي، د بیک پکچر په هغه کې وایي چې د امریکایي جنگي ځواکونو د وتو وروسته طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات تیز یا ګړندې شوي دي او ورته زیاته مرګ جوبله اړولې ده. دا خبر وایي چې د کال 2015 پورې یاغیانو د یو خار ځان سره د دومره وخت لپاره ساتلو لپاره کومه حمله نه وکړي. او هم دغه اخبار وایي چې د طالبانو سپریم مشر ملا اختر منصور روان ګرمۍ موسم کې د خپلې ډلې دننه د واک اختیار په سر جګړه باندې قابو ترلاسه کړی دی او اوس په ګرد شمالي افغانستان کې د غټ یاغیتوب مشري کوي. د دې ترڅنګ د وایس اف امریکا چې کوم ټویټ سپاره کوي چې طالبان په قندوز کې د هر څه کنټرول کولو لپاره په خلکو باندې زمونه هم کوي. دا خبره یو شمیر اخبارونو هم راغستلې ده. د افغانستان صدر اشرف غنی هم په دې باندې خبرې اترې کړې دي. دغه شان طلوع نیوز چې د افغانستان د هغې وایي چې وسلوالې ډلې په قندوز کې د امنیتي ځواکونو نه ډېرې دي، د دې اشاره د طالبانو اړخته ده. کوم د دې وجې دی چې دغه خار طالبانو ته پریوته دي، یعنی په دغه خار باندې طالبانو قبضه کړې ده. دغه شان یو بل ټویټ دی هغه هم د افغانستان نه دی و چې افغان ځواکونه طالبان په قندوز کې اوس کور په کور باندې ګوري، یعنی هلته طالبانو صرف یو علامتی ګټه ترلاسه کړې و. دا ټول داسې رپورټونه دي چې یو اړخ وایي چې ما تر اوسه پورې زمنګ په کنټرول کې دی افغانستان، د افغانستان قندوز ښار، او بل طرف بل سوي. د دې نه علاوه یو شمیر همدغه شان ټویټس راغلی دي. د اکانومیسټ په خپل باندې وایي، د اکانومیسټ هم یو غټ اخبار دی، هغه وایي چې ان افغان طالبان اسپیکټیکولر واس ناٹ هارد ټو پریډکټ، یعنی د طالبانو دومره غټه حمله د دې مخکې نه پیشبینی موجود و، یعنی دا خبره موجود و چې دا حمله به کوي. نو دوی دا پوښتنه بیا کړې ده چې ولې قندوز د دې لپاره تیار نه و چې ګنې داسې حمله به کیږي، او دوی د دې لپاره تیار نه و. دغه شان ټایمز بل وایي چې نیو طالبان لیډر هیلز 3-day کانکویسټ آف قندوز. د طالبانو چې کوم نوی مشر دی هغه د قندوز د درې ورځو چې کومه کامیابي د ګټه ده هغه نمانځي. او بل اف پی چې کوم دی نو هغه وایي چې افغان سیکورټی فورسز ټرای ټو فلش اوټ طالبان فرام قندوز، یعنی هغه اوس هم کوشش کوي چې د قندوز نه طالبان وباسي. او بل د دې نه علاوه نور هم ډېر ټویټس راغلي دي. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو ټویټ کړی دی، د بخښنې چې کومه نړیواله اداره ده، هغې وایي چې هارفیک اکاؤنټس آف ماس مرډر اینڈ ریپ ایمرجز فرام طالبان رین ان قندوز، یعنی طالبانو چې په قندوز کې قندوزی کم نیولی دی، د هغه ځای نه د قتل عام په غټه کچه د خلکو د وژنې او د جنسي زور زیاتی رپورټونه د هغه ځای نه راغلي دي. دا امنیسټي انټرنیشنل دا خبره کوي. د دې تر څنګ رایټرز هم دغه خبره کوي چې افغان فورسز یا افغان امنیتي ځواکونه د سخت جګړې وروسته هغوی قندوز ښار برتانی ولیدې. د دې تر څنګ بلومبرګ هم دغه شان رپورټونه ورکړي دي. صدیق صدیقي چې د افغانستان د داخله وزارت ویاندي، د هغې یو ټویټ دی، هغې وایي چې هیوی کیجوالټیز فار طالبان ان د پاسټ 24 اورز، یعنی په تیرو 24 غنټو کې طالبانو ته ډېره غټه مرجوب لاړولې شوې ده. یو نیم سل طالبان دی وایي چې په قندوز کې وجلې شوي دي، 50 په بغلان کې وجلې شوي دي، په بغلان او په تخار کې، او خواجه غر ډسټرکټ یا ولسوالۍ چې کوم دی نو دا واپس افغان امنیتي ځواکونو اخیستره. دا شان ډېر ټویټس دي، خو دا یو څه ته موږ تاسو ویلو دو په سوشل میډیا باندې دا وخت ډېر غټ بحث روان دی چې قندوز د چا په قبضه کې دی، او دغه شان په بغلان او په تخار کې چې کومه جګړه روانه ده هلته کې صورت حال سره.
ډېره مننه محمد، ډېره مننه تاسو، ډېره مننه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
نن روس شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد یو وار بیا بمباری کړې ده، چې دغه بمباری چې د دې دریم ورځ وه. د امریکا په مشرۍ کې اتحاد په ماسکو باندې زور هم راوړی دی چې د صدر اسد مخالفینو پر ځای دې د داعش وسلوال په نښه کړي. په دې حقله یو ویډیو رپورټ لري شعیب زاده.
د روس صدر ولادیمیر پوتین با نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي، او ورسره به د شام په لانجه خبرې اترې کوي، چرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونه باندې امریکا اندېښنې ښودلې. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشر الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده، خو د روس طریقې کار بیا د امریکا لپاره د پریشانۍ وړ دی.
It's a terrorist, right? I would recall that we always were saying that we are going to fight ISIL and other terrorist groups.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف 13 ورځ ویلی ک یو تن خکاری د ترهګر پشان کارونه د ترهګرو کوي ګرځیدل او جګړه د ترهګرو پشان کوي نو دغه تن بیا ترهګر دی. زبا خپل خبره بیا تکرار کړم چې مونږ بیا بیا کړی دا چې مونږ به د اسلامیک سټیټ تون راوډلې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کوو. زمون هم هغه حیثیت دی کم چې د امریکایانو دی. په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کمانډل دا ویلي چې دوی د داعش النصره او نورو ترهګرو اهداف په نښه کوي. همدغه حالت زمونږ هم دی. مونږ هم د ائتلاف په سترګه د هر څه ته ګورو. خو روس او امریکا بیا د ماسکو په انداز اختلاف لري. پینټاګان ویلي چې د امریکا او روس پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څنګه دوی په یو بل باندې ډزې ونه کړي ځکه دغه دواړه هیوادونه په شام کې هوایي کمپاینونه چلوي. تیر ورځ د روس جټ جازونو په شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا اسلامک سټیټ وسلوالو سره سره د ځنو سارونکو په وینا هغه جنګیالي هم په نښه کړي چې د امریکا مرستې ورسره دي.
If we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in the skies, we are going to at least engage in that conversation right now with the Russians, and we'll see
where that goes. The Pentagon wayan Peter Cook wai mung das gamuna agaste shu chi war sara da galtiano gunjayish kamigi aw ya war sara da hadiso makhani wal kigi numung ba da rus sara khama kha da gashan hamkari ko aw guru ba chi da har sa chartazi da de da matlab na de chi mung ba dui da se prig du rus chi taro sa sakri mung pre andekhne aw pukhtani raport ta kri di da rus ta difa wazir bi awili chi pauzi da daish waslawale dale da darzun na sewa ahda بنه خکړی چې پکې د دوی کمان سنټر او د وسلې ډیپوان هم پنخه شوې دي. خو د شام مخالف ډلو ائتلاف ویلي چې د روس له خوا شوې بمباری کې شپږ دیرش ولسی وګړي چې پکې ماشومان هم دي وجل شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا دغه رپورټونه رد کړي خو د دواړو خواو شوو دغه داوو د آزادو سرچینو نه پخلې نکېږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس بیا ویلي چې تر دې دمه د دې رپورټونو پخلې نشي کولای چې په شام کې ایرانی عسکر په ځمکه موجود دي او یا د ځمکني عملیاتو لپاره تیاری نیسی. خو د هغه په وینا کې دغه رپورټونه رښتیا وي نو دا خبره به رښتیا کیږي چې د روس دغه پوځي عملیاتو په شام کې حالت نور هم بدحالی ته بوتلو. د لبنان دوه ذریعو رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې په سوونو ایرانی عسکر چې وس وس شام ته راغلي دي به ډیر زر په شام کې د صدر اسد حکومتي عسکرو او د لبنان حزب الله ډلې سره شامل شي. د دې نه وړاندې ایران د شام جګړې لپاره خپل پوځي سلاحکاران لیږلي وو. تیر ورځ د پینټاګان په یو خبری کانفرنس کې ویان کرنل سټیو وان د دې خبرې پخلی خوونه کو چې ایرانی عسکر شام ته اوختی دي. خدای اومنله چې دا خبره زمونږ لپاره د حیرانتیا نه ده چې ایرانیان دغلته موجود دي ځکه چې د ایران خارجه وزارت په شام کې د روس هوایی بریدونو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې د تشدد پر مخ زیاتېدو پیښې او د دغې ترڅنګ د هدفي وجنو د بېدرکه کېدو او دغسې یو شمېر نورې چې کومې پیښې په دغه صوبه کې رامنځته شوې دي دغې پر ضد بلخصوص به د پښتنو په سیمو کې چې کومې پیښې سوا شوې دي په دغې باندې په چمن کې په فشین کې د دغې ترڅنګ په قیل عبدالله کې دغه ځینو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي دغه مظاهرو ته ورغلی یو راپور پی تیار کړی دی نو راځي چې دغه ویډیو وی راپور ته وکړو.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له امله ادي خلکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د ایالت په ښارونو چمن پشین او مسلم باغ کې احتجاجي لاریونونه او غونډې کړي دي او کاربندیزې پیل کړي دي. د حکومت څخه په سیمه کې امنیتي وضع برابرولو غوښتنه کوي. د پشین ښار سیدلته نن مکمل کاربندیزو او عادي خلک پر احتجاج وو. د ښار عادي وګړو د خرابې امنیتي وضع په هکله وډیو ریډیو او ټي وي ته څه دارنګ وویل.
د ټول ولس دا یوه مطالبه ده چې موږ دلته د امن او امان بحالي غواړو او موږ د خلکو د سر او د مال حفاظت غواړو چې در څو پرې د امن او امان بحالي یا د امن او وضع سمسوی نه وي د خلکو د احتجاج کم دی چې نن شټر ډون دی سبا شاید موږ ولاړ سو روډ بند کو نور په دې خپل احتجاج کې نور شدت چې کم دی هغه پیدا کو
غلاوی ډیر دی د شتګردی زیاته د پولیس والا وشتل کیږي د شیر محمد صاحب یو ډیر موززه ډیر شریف سړی وو پر خپل لار روانو پر خپل لار د شتګردانو وشتي د دې خلاف موږ اواز پورته کړی دی کچیر حکومت یا صوبائی حکومت پر دې غور نه وکي بیا موږ اڑتال کوو بیا یارو بندو دا ترغه ساته موږ نه پرېږدو چې دا قاتلان په تکمیل ته نه رسیدلی نه نیول سوي د دې ذمہ د منتخب نمائندگانو ده
په دغه بشین شار کې کم احتجاجي لاروی نوسو په هغه کې په زیات شمیر ادی وګړو ګډون هم درلودي او د حکومت په ضد سخت شعارونه ورکول او په سیمه کې بې سواد امنیت برابرول غوښتنه کوله دغه رنګه په چمن سرحدي ښارګوټي کې هم د برسر اقتدار ګوند مسلم لیگ نن لخوا په سیمه کې د خرابې امنیتي وضع په ضد احتجاجي غونډه وسوه چې دغه احتجاجي غونډې ته په ویناوو کې د ګوند ځایي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې چې دا وخت په چمن کې عادي خلکو په خپله وسله په لاس کې اخیستې ده او خپل ځانونه د ډاکوګانو او د غواکارانو څخه ګوري خو د بلوچستان ایالت د اتحادي حکومت برخه پښتونخوا پارټۍ یو وزیر ډاکټر احمد اسکزي و ډیوه ریډیو ته پر دغه احتجاجونو باندې په خپل عکس العمل کې وویل چې د تیر حکومت په پرتله دا وخت په سیمه کې امنیت ډیر برابر دی دغه ښه خبره ده چې خلک اوس هم د امنیت په هکله ستونزې لري او د احتجاجونو له لارې دوی خبروي موږ به امن امان یقیني کولو دپاره یقینا نور ګامونه واخلو
موږ چې داسې وو چې د شپې هیڅوک نه د شمنه چې کوچ له تلې نه د کوچ د شمن ټول پاکیانو چپ په پښتونخوا کورنۍ حکومت وو دغه هم چې د زنانو له لاس بنګړۍ له غوږه پلانا هغه ټول کرکې د شپې هم مکفک روان دي د ورځم روان دي هغه کوم امن جوړ کړی دی په سپکین جوړ کړی دی د څو کمو د شې له پښې د پاره چې کوشش کوو انشاءالله دا به مشکل کولای راوړي
خو دغه احتجاج کوونکي عادي خلک او سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو غړي حکومت ته دغه دړکې هم ورکوي که چیرې امنیت برابر نه سو نو به لوی لارې بندې کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو چمن
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوه زیده
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوه
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه تا وګي او په ټي وي باندې دغه پروګرام چې دی هغه ګوري هم په ایشیا سات 3 سلور سفر ایم ایچ زی باندې دغه خبرونه چې ده هغه تاسو کتلې شي او اوس هم په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د تیر سه مودې راهسې د امنیت په لړ کې ټینګ ګامونه اغستلو وروسته دغلته امنیت وضع لږ څه برابره شوې ده په دې حقله ام خلک او سیرونکو سره نظر لري او رو د کلسوم کاکر په دې رپورت کې
د پاکستان جنگ ځپلي مهمه صوبا بلوچستان کې د بلوسو په سیمو کې بلوس ملت پالو ډلو د حکومت په ضد توپک پورته کړي د پاکستان فوج د سو کالو زوړ بلوس بغاوت په ضد 1300 کلو نزه په عملی جګړه کې بوختي دغه جګړه کله توده او کله بیا سړه سي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سوړ میدان په وخت ویل دي چې د صوبې امنیت اوس شسوي دي د وزیر اعلی د دې داوه سره د عوامي نېشنل پارټي یو مشر زمرک خان هم ملګری دی
نو کله چې سیول انتظامیه ناکام شي نو بیا دا سیول انتظامیه کې دا پولیس راځي دیویز راځي دا نور فورسز کوم ده د وزیر اعلی هم بل کار کوي یا په صوبا کې چې کوم سیټ اپ دی هغه کې هغه چې ناکام شي بیا دوی کال کولای شي خو د فوج او اس سی د دام د سټیټ سره او د سټیټ د جمهوریت ګورنمنت باندې دوی کال کوي خو هغه د ریجستریشن ریکوست باندې دوی هغه کال کوي
وګیا غراځي دا زمات استعمال کوم سکیورټي خدشاتي 2000 سلرم کال ز په بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو پنځم وسلواله مبارزه پاکستان په حکومت فایل سوی، خو په 2000 کال کې سکل د پاکستان د فوج لخوا اپریشن کې نواب اکبر خان بوکټی ووزل سو. په دې مبارزه کې ډېر زیاتې شروع سوې. د وسلواله مبارزه د بلوچستان په سرشار کوټه کې هم شروع سوه، چیرې سي زیاتر پښتانه اوسېږي او تر وسه پوری هم دا مبارزه روانه ده. بلوس بلتون غشتون کې وسلوالو ډلې د جنگ مقصد او سي د بلوچستان د مدنیاتو زیاتر برخه و دوی ته ورکول سي، خو بعد کې دا غشتنه شروع کا سي دوی د پاکستان برخه نه وسېدل غواړي. کایوی خواته بلوس بلتون غشتن کې وسلواله ډله د حکومت په ضد باندې جنگ دی او اغوی د بلوچستان خپلواکي غشته، او بلې خواته په دې صوبه کې د مذهبي توندلاري وسلواله ډله لشکري جنگوي سی په بلوچستان کې د ازارا کلینګ یعنی په شیګانو باندې بریدونه کول. په دې حکله مژ د کوټي خبریال خدای نور ناصر سره خبرې کړې دي.
یو کال کېږي یا هم اته نه میاشتې کېږي چې له کومه راهیسې د پاکستان حکومت او پوځیانو د ترهګرو پر ضد د قانوني کړنلارې یا د اکشن پلان پایل کړی دی، نو له هغه راهیسې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو چې کوم مبارزه وه
بل خواته د سیاسی چارو سیڑونکی پروفیسر امان الله شادی زئی ویایی سکه دوه کال نور هم دا تره صحیح الات و نو دا به د پښتنو او د بلوڅو دواړه دپاره ډیر شي.
او خو ډېر بدامنیو په خوزدار کې، بدامنیو په اوران کې، بدامنیو په کوټه کې، بدامنیو په مستون کې، بدامنیو په ښار کې، بدل شین خواته سوسال بالکل بدل دی. یعنی دا اختر سیاست په ډېر خوشحالي او په ډېر امن باندې او خلک تګ راتل چې کوټه او د کراچی زیار ده هغه هم ډېر پرمن ده. دا مالک صاحب خبر بالکل صحیح ده. بل دا چې کور کمانډر په خپل ډېر یعنی پولیټیکل مائنډ ډېر کوآپریټیو ده، ډېر همدرد مالک نور هم خپل حکومت چې ده جو کال نور وساتي دا به ډېر فائدہ مند صوبې ده پاره
د پاکستان د حکومت د رزدی سپیواد کې د حقونو د غشتونو د پاره د مذاکراتو لار خپلول پکار دی او زیاتوي چې د ریاست خلاف په جګړه کې بوخت خلک د نورو هیوادونو د مقصدونو لپاره کار کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
نو قدم نوابیدون کا کتن کو مسمل گری اسے یوش میر نو مهم رپورٹنا او مرکی چ دی پراتن کے برخی کے ہم استا سولا پارا لرو او سوم وکشی او اوگوری مطبوعاتی کتن چ استا سولا پارا نن تیار کڑے دا مختار خلی
پا عالمی مطبوعاتو کې پا کندوز د طالبانو یرغل او دغه خار کې د افغانستان د فوزونو او د طالبانو ترمنځ د انختی جنگ خبرونه لا هغه شان په غټو سرخو کې د چاپ کېدو عمل روان دی. د امریکای مشهور هفتېدی خبری مجلې ټایم په تازه غنه کې د کندوز په جنگ یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی طالبانو افغانستان کې د فوزی او انتظامی بدنظمۍ نه فائدہ پورته کا او د لاسه وته خاري بیا ونیو. د مضمون په شروع کې یادګیرنه شوې ده چې د افغانستان صدر قاغل اشرف غنی په 13 اپریل کې د هندوستان په دوره روانېدو والو چې ناساپی نوی ډیلی ته د سفر تر ډیرو ساعتونو لپاره وزنډولې شو، ځکه چې دغه وخت د افغان فوزونو او د طالبانو ترمنځ د کندوز په خوښه سیمو کې خونړې جنگ تود وو. او په دې معاملې خاغلې اشرف غنی د نیټو کمانډر سره د خبرو اترو په غرض د سو غنټو لپاره د نوی ډیلی د سفر نه رئیسار شو، خو طالبانو عقوبت په 28 ستمبر کندوز خار ونیو. ټایم مجله لیکي د طالبانو پوره کوشش دی چې افغانستان نه د نیټو فوزونو د وتو سره سره مطلبي ولایتي اولسولۍ او اهم ښارونه ونیسي او دنیا ته خپل زور ښکاره کړي. کابل کې د خارجه چارو په وزارت کې د پالیسۍ او د حکمت عملی جوړولو د شعبې ډایریکټر خاغلی اشرف حیدری ټایم میگزین ته ویلي دي اگر که طالبانو دا زمان کندوس نیولې دي خو موږ د نیټو د هوایی فوج په ملاتړ خپل کوموکي فوجونه ښار ته د لیږلو بندوبستونه کړي دي چې دا شان کندوس بیرته ونیسو او د عام ولس حفاظت وکړو. خو ټایم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغان حکومت د کوموکي فوجونو کندوس ته د لیږلو باوجود د طالبانو مخ په وړاندې روان یرغل د افغانستان د سلامتیا او حفاظت په باب له ډېرې فکرمنده راپورته کړی دي. هر کله چې بل پلو نیټو فوجونو هم افغانستان نه د وتو لپاره خپلې کړې تړلې دي. ټایم میگزین واشنگټن کې د ویلسن سنټر د تجزیه نگار د مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې د کندوز جنگ د افغان فوجونو لپاره لویه ماتې ده. خاغلی کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو خو د ډیر وخت نه په کندوز نظر او اوس په کندوز د طالبانو د قبضې نه معلومیږي چې افغان فوجونو یا خو طالبانو سره ښکر اړمول نه غوښتل یا یې ورسره د جنگ وستوان نه لرلو. د افغانستان د دفاع د وزارت نائب ویان دولت وزیری طلوع خبری ادارې ته ویلي دي که په جنگی مدونو کې د افغان فوجونو خپلو کې کوټلې رابطې او تړون وې نو دوی به چرې هم ماتې نه وي خوړلې. ټایم میگزین نور لیکي چې افغان فوجونو کې د تنظیم او د رابطو د نشوالي له سببه د خوري وري مایوسۍ په مقابله کې د طالبانو په صفونو کې جوش او ولوله به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر منصور قره نوره هم اوچته کړي. د ویلسن سنټر تجزیه نگار مایکل کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو په اعلان دا قیاسونه کېدل چې طالبان به اوس د مشرۍ لپاره خپلو کې یو بل سره مشتي ګریوان شي. خو په کندوز د قبضې نه د دې حقیقت تصدیق کیږي چې د طالبانو دننه د ډیرو اختلافاتو باوجود دوی نن هم یو مضبوط جنگي قوت دی. ټایم مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کندوز د طالبانو قبضې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامیه د سر روجتولو امکانات هم ختم کړي دي او دا یو ډیر اهم پرمختګ دی. اوس هر کله چې افغان فوجونو او امریکانو جنگي هوایي جازونو د کندوز د بیانې وو د پاره په شریکه عملیات شروع کړي دي نو کته به شي چې طالبان تر څومره وخت پورې کندوز ځان سره ساتلی شي. اوریدونکو ته یادګیرنه کوم چې په ټایم میگزین کې دا مضمون په کندوز د طالبانو د قبضې کې دون یو ورځ پس چاپ شوی دی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي نمائنده ملی حلود هی د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره د لیدو کتو په وخت هغه شواهد وړاندې کړی دي چې ګنې هند پاکستان دننه په ځینې ځایونو کې په ترخګرۍ کې ککړ دی او دغسې په بلوچستان کې د دغې په حق لبانې هم دی وایي چې شواهد وړاندې کړی دي. نو د ډیور ډیو خبریاله رابعه پیر په اسلام آباد کې په دغه حق له باندې د څېړونکو هم نظر اخسته او په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
د ګاونډي هېوادونو پاکستان او هندستان پر یو بل د ترهګرۍ د تورونو معامله په دواړخیزه کچه د نه هوارولو په نتیجه کې اوس ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده او د پاکستان لاړخه قبایلي سیمو بلوچستان او کراچي کې د هندستان د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته وړاندې کړې سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې خپل د وینا په محل په سیمه کې د امن لپاره څلور تجویزونه وړاندې کړي وو چې پکې ډسبندي د طاقت استعمال نه کول، کشمیر غیر فوجي علاقه ګرځول او د سیاچین څخه ځواکونه وستل. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د وینا په محل د پاکستان د وزیر اعظم دغه څلور سره وړاندیزونه د یو شرط وړاندې کولو سره رد کړی دي.
چار سوترو کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سوتر کافی ہے، آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے.
د څلور وړاندیزونو ضرورت نسته، یو تجویز کافی دی، تراګری دی پریږدي او کښېني خبرې دی وکړي. هندستان د دغه سخت جواب پر عکس العمل کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په نیویارک خبري غونډې سره د وینا په محل وویل
بالکل هم قابل قبول نه ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی.
دا خبره بالکل نه قبل و چې یوازې پر تراګری خبرې کیږي، ولې چې جامع مذاکراتو کې د تراګری په شمول پر ټولو معاملو به خبرې کیږي. او ست هند دغه جواب سرګندوي چې دوی د خبرو څخه تښتي. ټیم سرتا جزی زیاته کړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان نماینده ملیحه لودی د هندستان د پاکستان په قبایلي سیمو کراچی او بلوچستان کې د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته هم وړاندې کړي دي. او د دې نه علاوه 15 نورو هیوادونو مشرانو سره په پاکستان کې د هندستان د مداخلت دغه معامله شریکه کړې سوې ده. او دغه شان دغه معامله چې ضرورت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هواروي وو ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده چې څه څېړونکي ډېر عام ګرځوي. او لیفټنینټ جنرل ریټائرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي،
اب کے پاکستان نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ شواہد کے ساتھ اپنے جو بھی اس کی الزامات ہیں یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان دیسل ډېر شکړی دي چې د سپوتونو په ذریعہ خپل تورونه په ښه توګه د وړاندې کولو هڅه کوي چې تر ډېر حده پورې کامیاب سوی هم دی. خو اوس کتل دا دي چې په نړیواله کچه د دې څه عکس العمل مخې ته راځي. خو بل پلو ته څه څېړونکي د ګاونډي هیوادونو دغه معاملې په دوه اړخیزه کچه هوارولو باور لري. او مشهور جرنالیسټ طاهر خان وایي، پاکستان غواړي چې د تراګرۍ او د کشمیر په شمول پر ټولو چارو په کال 2008 کې کېدونکي د ممبئی چاودنو وروسته اودرېدونکي جامع مذاکرات بیرته پیل کړي سي. خو د هندستان وینا ده چې د ممبئی چاودنو تورن تنن چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې موجود دي، ته د سزا ورکولو او د تراګرۍ په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو څخه وړاندې د کشمیر په شمول پر هیڅ معاملې خبرې نسي کېدی. د هندوستان د دغه خوښتونو او د پاکستان د کشمیر د مشرانو سره د لیدنو د پریکړو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا د سلاکارو ترمنځ په تیر جولای کې کېدونکې خبرې هم ودرول سوې وې. او اوس د څېړونکو وینا ده چې د خبرو پر ځای د دواړو هیوادونو سخت دریځ نه یوازې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو بلکې د سیمې نورو هیوادونو د امن لپاره هم زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
کې دا پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات قابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کال په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د برید د ورسته د تراګری پر ځ چې کوم قومي پلان جوړ شوی او د هغې تر لاندې عملی شوی پوځي عدالتونو ځینې فیصلې چې دي هغه د پاکستان سترې محکمې لخوا چالنج کړی شوی دي، او یا خو هم دغه فیصلې ودرول شوی دي. تازه مثال د ولس کلن طاهر شاه دی چې د مرګ سزا ورته پوځي عدالت ورکړې وه، خو دغه فیصله چې ده هغه د پاکستان سپریم کورټ ځنډولې ده. او د خالد رانجا چې د دغې ولس کلن الک وکیل دی، هغه وایي چې په پوځي عدالتونو کې د صفایي پوره موقع چې ده هغه نه ورکول کیږي. د دې حق لباندې یو تفصیلي رپورټ لري پیر ولایت شاه.
که څه هم د پاکستان ستره محکمې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی یو وشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزی عدالتونه آئینی او قانوني ګرځولی دي، خو ورسره ستره محکمه د دغه فوزی عدالتونو د فیصلو په ضد بیا کتنې اختیارات هم استعمالوي. او نن د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ یو فوزی عدالت لخوا د قتل په جرم باندې تورن یو تن ته اورول شوی د مرګ په سزا باندې عمل درآمد ادرولو حکم جاری کړی دی. دا احکامات د سپریم کورټ جسټس اعجاز افضل په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د قتل په جرم باندې تورن یو مجرم طاهر شاه په خواص باندې جاری کړی دی. چاته چې یو فوجي عدالت د یو وکیل د قتل په تور د مرګ سزا اورولې ده. دا اورېدنې په موقع د دفاع وکیل خالد رانجه د عدالت پر وړاندې دلایل پورته کړل چې د دره موکل خلاف په فوجي عدالت کې مقدمه په شفافو بنیادونو نه ده چلېدلې، او دوی د دې فیصلې خلاف اپیل کول غواړي ځکه عدالت په دې سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي. د دفاع وکیل زیاته کړه چې د دره موکل عمر ولس کال دی او د دا پته نشته چې د خلاف دا مقدمه په کوم فوزی عدالت کې چلیدلې ده. اول ته د دفاع چا کړی و د دې دلایل وروستو دوه کسیزه بینچ د فوزی عدالت په فیصله باندې عمل درآمد نه کولو احکامات جاری کړی دي، او عدالت په خپل حکم کې دا هم په ګوته کړی ده چې ملزم صابر شاه د خپل پانسې د فیصلې خلاف اړوند عدالت کې اپیل کولی شي. د پاکستان د حکومت لخوا پانسې په سزا باندې لګیدلې عارضي پابندي اوچتولو وروستو تر اوسه پورې په ملک کې د یو نیم سو نه زیات د مرګ سزا یافته کې تیزند کړی شوی دی. دغه شان د ترهګرې د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو هم وخت په وخت یو شمیر ترهګرو ته د پانسې او نورې سختې سزاګانې اورولې دي. د کوم پخلی چې د فوج تعلقات یا ما څنګه آی ایس پی آر کوي، خو د عامو اړیکو څنګه دا نه په ډاګه کوي چې دا سزاګانې د ملک په مختلفو صوبو کې جوړ نهو فوزی عدالتونو کې کوم عدالت اورولې دي. او هم دا هغه نقطه یا اعتراض دی کوم چې د فوزی عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو وکیلان د ملک په اعلی عدالتونو کې روچتوي، او دوی دریس خپلوي چې فوزی عدالتونو کې ملزمانو ته د دفاع کولو خپل آئینی او قانوني حق نه ورکول کیږي. د سپریم کورټ پر وړاندې فوزی عدالت د فیصلې خلاف نن پیش شوی د دفاع وکیل خالد رانجا وویل چې باید فوزی عدالتونو ته یو ملزم ته د خپل صفایه کولو پوره موقع ورکول پکار دي.
اپنا رویہ اپنا خود سنگین ہوتا ہے، لیکن ملٹری کورٹ کو چاہیے کہ جو بھی پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرے، اور دیز نو ہارم ٹو بی ٹائیڈ ٹو سمبڈی جس نے
دی وای چې د منصفانه او بے طرف عدالتی کاروایه تقاضا ده چې فوزی عدالت یو ملزم ته د مرګ یا بل یو سنگین سزا اورول نړواند دغه ملزم ته د خپل دفاع او صفایه پوره موقع ورکړي. ښکار دی وی چې دی نړواند هم اسلام آباد او پیښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا اورول شوی سزاګانو په خلاف درخواستونو باندې په دغه سزاګانو عمل درآمد نه کول احکامات جاری کړی دي. د فوزی عدالتونو لخوا چې څومره تر هغه تر مرګ سزاګانې اورول شوی دي، په دې کې لا تر اوسه پورې یو تن هم نه دی تیزند کړی شوی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند پخوانی مشر بنظیر بټو د مرګ په حق لباندې مارک سیګل چې د امریکا سره تعلق لرونکي یو تن دی، او دغه بنظیر بټو د مرګ په کیس کې د گواه په حیث عدالت ته هغه خپل بیانات یا خپل معلومات هغه تر دې وخت ورکړي دي، او د تیر ورځ د امریکا یو ټلویزیون سره په مرکه کې منلی دي چې د خپل د بنظیر بټو سره موجود و کله چې د پاکستان د هغې وخت صدر پرویز مشرف لخوا دې ته د دړکو ډک یو ټلیفون راغی. ورته ویل چې ګنې ته پاکستان ته د تګ څخه ډډه وکړه، استاد ژوند ته خطر پېښ کېدای شي. بیا د پاکستان دغه پخوانی صدر پرویز مشرف دغه دعوی رد کړی دی او وایي چې دا د پاکستان خلاف یو سازش دی. دغه یو تازه وروستی حال پکې چې کوم دغه دردونه کوم بیان دی دغه وروستی راغلی دی، خو نور تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبریال ربیع پیر بخنه غواړم. اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې مهم گواه او امریکایي صحافي مارک سیګل ویلي دي چې د وژنې په حق له دوی سره څومره معلومات وو هغه یې عدالت سره شریک کړي دي، او دا اوس د پاکستان عدالت ذمہ واري ده چې انصاف وکړي. پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وژنې په مقدمه کې تیره شپه یو خصوصي عدالت امریکایي صحفي مارک سیگل بیان د ویډیو لینک له ذریعه اغسته دی. په بیان کې امریکایي صحفي ویلي دی کال 2001 بینظیر بھٹو دوی ته ویلي وو چې هغه وخت پوزي صدر پرویز مشرف د بینظیر پاکستان ته راتګ او د هغوی حفاظت پرویز مشرف سره ښه تعلقاتو په شرط تړلی وو. او کله اکتوبر 18 نیټه کال 2001 بینظیر بھٹو کراچی ته ورسیده نو هغه وخت هم د دوی د سکیورټی سین تنظیم نه شوه. په دې ورځ بینظیر بھٹو باندې بریدونه هم شوي وو خو دوی پکې بد شوي وو. البته یو نیم سل نه زیات خلک د 14 چې ورته اوس کارساز سانحه ویل کېږي وژل شوي وو. د بمی 14 نه پس بینظیر بھٹو امریکایي صحافي مارک سیگل ته یو ایمیل لیږلی وو او ویلي وو د دوی ژوند ته خطر دی او مکمل سیکورټی ورته نه ده ورکړی شوی او که هر څه نقصان ورته وشو نو ذمهوار به پرویز مشرف وي. امریکا کې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت مارک سیگل ویلي دی پاکستان کې سیکورټی یرو له وجې بیان ورکولو دپاره نه شوتلی ځکه یې د ویډیو لینک له ذریعه بیان ورکړی دی او څه ورته معلوم وو عدالت سره شریک کړی دی او اوس د پاکستان عدالت کار دی انصاف وکړي.
When I was with Ms. Bhutto in Washington and she received a phone call from General Musharraf which she characterized to me as threatening, we talked about the email she sent me which said if anything happened to her that I should hold Musharraf responsible, and those were two of the things we talked about. But the court has to judge. I just told what I knew and hopefully there'll be justice.
دوی وی بنظیر بھٹو ایمیل کې دوی ته ویلی وو ک هر څه نقصان ورته ورسېدو نو ذمہوار به پرویز مشرف وي او ماته څه معلومات وو ما بیان کړی دی. دا ورنه د میاشتې 15 منټه پورې ځنډول شوې ده. بنظیر بھٹو کال 2001 دسمبر 20 منټه راولپنډې خار یو انتخابي جلسې نه پس د ډزو او ځنوجون کې بریټ په نتیجه وژل شوې و او وخت د پرویز مشرف پوزي حکومت د دې ذمہواری کلدم طالبانو وژل شوې مشر بیت الله مسعود باندې اچولې و خو بیت الله مسعود د دې منلو نه انکار کړی وو. او وخت نه د وژنې په تور 15 تنن حکومت په بندیخانه کې ساتلې دي خو تر اوسه په دې حق لا څه فیصله نه ده شوې. پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف باندې بینظیر بھٹو نه علاوه د بلوچستان پخوانی گورنر نواب اکبر بوکټي او لال مسجد عبدالرشید غازی د وژن مقدمه هم روانې دي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گخبر ون الحم دوام لری مکسر ملگری حسے اوسم د بلوچستان صوبے وزیر اعلی عبد الملک بلوچ په بلوچستان کې تر سره شوی تیر د پولیو کمپین یو کامیابه کمپین ګرځولې دي، دغه استایل دي او ویلې دي چې حکومت د پولیو رنز د ختمولو لپاره کلک ګامونه پورته کړی دي او دایم هم ویلې دي چې امکان دی زر به صبح د پولیو د رنز پاک شي. نور تفصیل لري ایوب ترین په خپل رپورت کې.
د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرتابه کې تیره ورځ په کوټه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکونکو نړیوالو تنظیمو مشر جین مارک اولیور، د بلوچستان مشر سکتر سیف الله چټا، د روغتیا صوبایي سکتر نورلک بلوچ، په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم او روزنې نړیوالې ادارې یونیسف مرستیالې مشرې میرمن جلفا رتنا، ډاکټر جواهر، د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر ابراهیم او نورو لوړ رتبه مامورینو ګډون درلود. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ د غونډې و برخوالو ته په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د وروستي کمپین په اړه په تفصیل سره معلومات ورکړل. او وی ویل چې د حکومت لخوا د سختو امنیتی ګامونو د پورته کولو په نتیجه کې د ستمبر په میاشت کې د سیوی څلور ورځنی کمپین پر مهال څه ناوړه پیښه نظر رامنځته شوې. بیا په خاصه توګه په پشین کل عبدالله او کوټه کې د تیرو وختو په مقابل کې ډیر کم خلک وو چې لا اوس هم و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو په کې نه دي. و غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې د تیرو وختو په مقابل کې د ستمبر په میاشت کې سوی کمپین نه یوازې په امنیت سره وسو، بلکې نوره ښه خبره دا وه چې په دغه کمپین کې دغه ماشومانو کچه ډیره کمه وه چې پخوا به مور او پلار د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکول، ځکه چې دا ځل حکومت د پولیو ضد د کمپین د کامیابۍ لپاره لاله مخه ډیر سم او ټینګ پلاننګ کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني حکومت همیش د هڅه ده چې د صوبې و اولس ته د روغتیا ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او بیا په خاصه توګه د پولیو د ناروغۍ په ضد ټینګه ملا تړلې ده. ډاکټر مالک د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د مهم رول په لوبولو باندې د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او د کردار ستاینه هم وکړه او ویل چې د دغه نړیوالو ادارو په مرسته به ډیر ژر بلوچستان او پاکستان د پولیو د ناروغۍ سره په بشپړه توګه د امیش لپاره پاک سي. پر دې مهال په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکونکو نړیوالو تنظیمو مشر جین مارک اولیور وویل چې د بلوچستان حکومت او د روغتیا د صوبایي ادارې لخوا د پولیو په ضد په وروستي کمپین کې پورته شوي ګامونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د بې امنیتۍ له امله ډېرې سیمې داسې وې چې هلته پخوا د ویرې له وجې د پولیو ضد کارکونکي تر ماشومانو پورې ځانونه نسو رسولی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ریډیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده. د خبرونه کې منګه هڅه وکړه چې په دغه وخت کې موږ تاسو ته څومره هم معلومات درکول شو د نړۍ د سیمې په حق لبانی، د دغه په حق لڅېړنې او د دغه په حق لبانی د چارواکو چې کوم دغه نظر مخې ته راغلي دي. نن په هغه کې په کوم موضوعګانو باندې په میډیا کې بحث تود وو، نو هماغه موضوعګانې هماغه خبرونه موږ تاسو وړاندې راوړل او کوشش وکړو چې پاینده کې هم منګه د ډیور اډیو په خبرونو کې تاسو ته دغه څه خپل معلومات تر شریکو. نو د دې خبرونې په وړاندې کولو کې زمونږ سره په ټکنیکی اړخ څخه هم همکاران وو، په هغه کې وو پروډوسر شهزاده، انجینیر وو ویګنر او جان، دغه مننه کو. نو وګما چلوان خپل اوریدونکو ته به دا هم وایو چې دا خبرونه که تاسو نه خطا شوي نو په ویبپاڼه هم کتې شي.
بالکل، ملټی میډیا چې تاسو زمګه په ویب پاڼه باندې کلیک کړئ نو زمګه خبرونه چې دا هغه تاسو په ویب پاڼه باندې نیخ په نیغه هم کتلی شئ. او راتلونکي پروګرام چې دی هغه غزل محفل پروګرام دی، یو خوندور پروګرام د همیش په شان تلری تاسو لپاره بختور شه. نو غوګوسی او تاسو پکې برخه هم واخلئ. سو شی بو کې به زمګه پروګرام د غزل محفل شروع کړي.